سلامونه او ستوري مسی وخت د ماسپښین 3 بجې سوی نن د جمعې ورځ د 2019 کال د جون د 8مه نیټه ده د مشالېډو په یو بلګړي کې موزا عبدالخای کاکړ هر کله کوم هله دا روغ جوړ مشاله بیاست په کوټه کې د چاودنی د تازه حال ترڅنګ د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه څېړنی او مرکې لرو او په آخر کې درته اونیز پروګرام پام کوم کو په پیل کې به شاهین کومری د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
د دې وخت مهم خبرونه په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو مشر دفتر مخې ته په بمی برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 2 ته رسیدلې ده. د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو رضا شوي دي چې د ډیورنډ په کرښه ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي او د سعودي عرب په مشرۍ څلورو عرب هیوادونو د قطر نه د جزیره ټي وي نیټورک د تړلو او ایران سره د اړیکو پرې کولو په ګډون څلور نورې غوښتنې کړې دي. د خبرونو تفصیل په کوټه کې د بلوچستان پولیسو مشر دفتر مخته په 14 کې د وجل شو کسانو شمیره 2 ته رسیدلې ده. د کوټه د سیول روغتون ډاکټرانو یې په پیښه کې د 15 پولیسو په ګډون 2 کسان وجل شوي او 4 روښنو ټپيان دي. چارواکي وایي یو گاډي د صوبې پولیسو مشر دفتر لوري تروانو چې پولیسو درولې او بیا 14 وشوه خو اني شاهدین وایي دا موټر بمی بریدو. البته د بلوچستان حکومتي ویان انور الحق کاکړ د خار د پولیسو مشر رزاق چیما او د کورنیو چارو سکتر وایي دوی د 14 د نویت پاړه لا هم سنه شي ویلې د حمله ذمہواری لا چانه د منلې. د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه سلا شوي دي چې د ډیورنډ په کرښه ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. تیر ماښام په سپین بولدک کې د افغان سرحدي ځواک له لوري پاکستاني او امنیتي سرتیرو ته په روژه ماتي کې چارواکو پر امنیتي ستونزو بحث وکړ. میلمستیا ته د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو مشر جنرال ندیم په وینا کې وویل د چمن بولدک پر کرښه له پرتو دوو کلیو خپل سرتیري ایستلي دي.
جنرال ندیم وایي لاغه ورسته چې څو ورځې مخکې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ لومړۍ ناسته وسوه موږ خپل ځواکونه د سپین بولدک له لکمان او جانګیر کلو څخه ایستلي دي او دغلته مو خپل کارونه درولي. تر دې مهاله چې د یادو کلو په اړه د کابل او اسلام آباد پرېکړه معلومیږي د دواړو لورو ترمنځ به اور بند وي.
تیر میاشت په کرښه په پرتو دوو کلیو جهانګیر او لقمان کې د پاکستان لوري د سرشمیرنې کولو په سر لانجه او بیا د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ انښته شوې وه چې پکې یو شمیر کسان وژل شوي او جوبل شوي وو. حکومت وایي د روژې د اخري شپو ورځو او اختر په موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي انتظامات کړي دي. نن مشال ریډیو سره د خبرو په وخت پیښور اس اس پی آپریشن سجاد خان وویل د نوي امنیتي پلان د لاندې د ښار په بازارونو او لارو کوڅو کې د پولیسو شمیره ډېره کړې ده. د وزیر الله د قانوني چارو مشیر عارف یوسف مشال لیډو ته ویلي په ټولو ضلعو کې د پولیسو مشرانو د اسمبلی غړو ته هدایت ورکړل شوی دی چې د خلکو د امنیت ساتلو لپاره کوټل انتظامات وکړي او ولس ته هم ویل شوی دی چې د امنیتي ادارو سره مرسته وکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره کردار لوبي. نن مشال لیډو سره په یو مرکه کې نوموړي وویل سیمه کې د امنیت په ځای کولو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بدګمانیو لرې کولو لپاره چین باید د یو ضامن په توګه روان دي شي.
مسلې حل داري چې چین را مخ کی شي خو صرف مصلحتکار دینی ضامن دي شي چې دوی دواړه کې دي او سو واده وي دونه دي دواړه ملکونه سره یو بل سره کوي چې بیا چین د ذمہواری والی چا واده وي دونه به پوره کیږي نو بده اعتمادي به ختم شي.
اسمندر ولی خان زیاته کړه سیمه کې د امنیت لپاره د پاکستان د بارنو کورنو چارو په پالیسیو کې بدلون راولي او قبایلی سیمه د په خیبر پښتونخوا ورګډي کې. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب په مشرۍ سلورو عرب هیوادونو د قطر نه د الجزیره ټي وي نیټورک د تړلو او ایران سره د اړیکو پرې کولو په ګډون سلور غوښتنې کړې دي. د غوښتنې پرون کویت قطر ته وړاندې کړې. د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی په یو راپور کې راغلي چې د غوښتنو په فهرست کې 14 جزئیات دي. سعودي عرب، مصر، متحده عرب امارات او بحرین تیر میاشت د قطر سره خپلې اړیکې پرې کړې. دوی په قطر تور پورې کوي چې ترهګر الله مالی مرستې ورکوي. دوی دا هم غواړي چې قطر په خپله خاوره د ترکیې پوځي مرکز وتړي او د غوښتنو د منلو لپاره قطر له لس ورځې نیټه ورکړې ده. قطر د دې غوښتنو د منلو یا نه منلو په اړه لاس نه دی ویلي. د روسیې د بارنو چارو مرستیال وزیر وایي قوي امکان دی چې د اسلامي دولت سغدریزي ډلې مشر ابوبکر البغدادي په روسیې هوایي برید کې وژل شوی دی. اولیک سیرو موټولوب تیر ماښام یو دولتي خبري ایجنس ته وویل د دفاع وزارت له معلوماتو سره سم د تیرې میاشت په وروستیو کې چې روسي هوایي ځواک د شام د رقا ښار په شاوخوا کې د وسلوالو په مرکز برید وکړ، نو قوي امکان دی چې بغدادي د پاغه بمبارۍ کې وژل شوی وي. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت د روانې میاشتې پر شپاړسمه د بغدادي د وژنې دعوه کړې وه. ویلي وو چې له بیلابیلو لارو د می 28 په برید کې د بغدادي د وژنې تصدیق هڅې کوي. سیرو موټولوب دا هم ویل چې د دې خبر د پخلی هڅې لا هم دوام لري. او د امریکا د دفاع وزارت وایي د یمن په شبوا ولایت کې په امریکایي هوایي برید کې د القاعده وسلوال ډلې یو سیمه ییز مشر او د هغه دوه مرستیالان وژل شوی دي. شبوا د دې ډلې مهم مرکز بلل کیږي. پینټاګان تیر مازیګر ویل ابو خطاب الوالکی په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده مشر او پر ولسی وګړو د حملو پلانولو او تر سره کولو چارې پر مخ وړي. د امریکا د فوز مرکزی کمانډ وایي دوی ته نخ کاری چې وجل شوی وسلوال دی انور الولاکی سره رشته ولري. انور په امریکا کې زیږیدلې خطیب وو چې پر امریکایي د حملو ترغیب او لمسون کاو. دغه د مشال لیډو د دیو خبرونو د موسم او کرنسي حال د سراج ظهیر نه.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 106 روپۍ غستل کیږي او په 106 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 133 روپۍ 50 پیسې او په 134 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 111 روپۍ او 10 پیسې او په 113 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ او 10 پیسې او په 23 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ او په 23 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 250 پیسې او په یو روپۍ 350 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور بنو کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 20، بنو کې زیات نه زیات 21 او کم نه کم 28، او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 40 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له شاهین بنری باوریدل. د موسم او کرنسي حال درته سراج ظهیر درکړ. په کوټه کې نن سهار 14 12 کسان وژل دي. تر میاشت پر چمن دروازه وبخشي. د خبريالانو د خوندیتوب اداره وایي په پاکستان کې یوازې وسلوال او امنیتي ادارې رسنیو ته خطر نه دي، بلکې نوري ډلې ټپلې هم شته.
بعد یې سیاسي تنظیمونو سره تعلقات هم د دې طرفګنې او د دې د ترانزیت وجه جوړه شوې ده.
تیر میاشت پر چمن دروازه د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ته جګړې وروسته د دواړو هیوادونو امنیتي مشرانو غونډه کړې او د پاکستان لوړ پوړي پوځي مشر ویلي چې خپل عسکر یې له لوکمان او جانګیر کلیو ایستلي دي. د خبریال او په دومنی مایکی د ټوکو ټکالو 19 پروګرام پام کوو وړاندې کوو.
گرانو دوربین پلاس کی دا اختر پمیاشت پسی سرگردان و اورید لوگو گورگین مرچکه هم شاو خاگوری چی که دیش میاشت ویوین.
یش مار نو رپورتون لرو لمشال دو سروس. او سم د خبرونی د پایلې پر لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، په کوټه کې 14 سوي چې پکې 12 کسان وژل شوی دي. 14 د پولیسو د دفتر سره نږدې سوي او په دې اړه باندې تازه حال په کوټه کې ل خپل همکار ایوب ترین څخه خلو. ایوب ترین را سره د ټلیفون په لاندې. ایوب ترین، که تاسو په دې اړه تازه حال قسم تاسو له سهار زما معلومات را سره شریکوي، خو اول د پیشي معلومات کې یو ځل بیا راته راکړي او بیا پکې تازه حال را سره شریکوي.
کاکر صاحب ډېر مننه. لکه څنګه تاسو خبرونه کې وویل چې تر اوسه په دې پیښه کې 12 کسان چې دي هغه مړه دي او 12 کسان چې دي هغه ټپیان دي. په مړو کې وو پولیس والا دی چې دا وخت مړ د پولیس لاین تر سو سوي دی چې په سګړې ورسته د دې مړ د جنازې منځ کیږي او ورسره بل دا مړ چې وخپل خپل په غنې سیمه ته لیږدول کیږي. نن سار په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو د مشر د سترو مخې ته یو زورور به می چاودنه وسوه. په چاودنه کې و د آیزی د دفتر مخ ته چې کوم کورونه دي یا ودانیانې دي واغه ته هم زیان اوښتی دي او په د پولیس په وینا چې دغه چاودنه هغه مهال وسوه کله چې دوی یو موټر د درولو هڅه وکړه نو دغه وروسته دا چاودنه وسوه. او د بلوچستان د کوټې د پولیسو چې ډی آی جی دی عبدالرزاق چې ما هغه دا ویلي دي چې دوی پلټنه پیل کړې ده خو دوی دا نش ویلی چې دا ځان وژونکي برید وو او که دلته له مخه څه پټ کړل سوی وو. اوس څه ګړی مخکې د بم ډسپوزل سکواډ چې کوم ډایرکټر جنرل دی اسلام ترین هغه خبریالانو ته ویلي دي چې داسې معلومیږي چې دا یو ځان وژونکي برید وو او په موټر کې دغه چاودېدونکي مواد د ده په وینا چې څنګه اویا کیلو چاودېدونکي مواد په موټر کې شول شوی چې هڅه د آی جی پولیس دفتر په نشه کولو خو دغه لمخه چې پولیس دا موټر درولی وو او چې په نتیجه کې ډېر کم تلفات اوښتي دي خو بیا هم دوی پلټنې پیل کړې دي او تر وروستي اطلاعاتو پورې دا وخت چې دا شمېره چې ده د مړو هغه دولس ته رسېدلې ده او اوولس کسان چې دي هغه ټپیان دي او دوی د کوټې په بېلابېلو روغتونونو کې دا وخت د علاج لپاره بستر کړل شوي دي.
ډېره مننه ایوب ترین په دې اړه مو تفصیل راکړئ. بیا به هم دغه چې کوم نور تفصیل دی که راځي نو هغه به له خپلو اورېدونکو سره په راتلونکي خبرونو کې شریکو. د کوټې ذکر وسو نو د کوټې په اړه باندې یو بله مقاله چې هم په ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی ده او په مقاله کې د پاکستان هغو اندېښنو ته کتنه شوې چې په بلوچستان صوبه کې د دوو چینایي وګړو تر وژنې وروسته پیدا شوې ده. پاکستان اندېښنه لري د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د بیجینګ سرمایه‌کاري باندې چیرې د پیښې له وجې بد اثر پرېنوځي. په عین حال کې چین هم په پاکستان کې د خپلو اوسېدونکو وګړو حفاظت په اړه اندېښنې لري. د مقالې مهم ټکي به له ملیحا میرزاده واورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي اسلام آباد اندېښنه لري چې په بلوچستان صوبه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا د دوو چینایانو وژنه چری په دغه هیواد کې د چین خواوشه 55 بلین ډالر سرمایه کاری باندې بد اثرونه کړي. ورځپاڼه لیکي په دغه وژنه چین غوسه ښکاره کړي او د پاکستان لپاره هم یو مشکل وخت ثابت شوی. په چین کې د هغو سلګونو او زرګونو چینایانو حفاظت په اړه اندېښنې را پیدا شوې دي چې په پاکستان کې اوسیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو چینایي ښځه خاوند هغه مهال تختول شو کله چې دوی د کار نه وروسته کور ته روان ول. تر تختول کېدو څو ورځو پس بیا د هغوی د وژنې خبر راغلو چې ذمهواري یې داعش وسلوالې ډلې قبول کړه. که څه هم د پیښې وروسته پاکستان په هیواد کې میش چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره امنیتي ګامونه سخت کړي دي چې چین یې غوښتنه هم کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دغه پیښې د پاکستان او چین ترمیان سفارتي او تجارتي ملګرتیا ته نقصان رسولی دي. ورځپاڼه لیکي تیر کال 80,000 چینایي وګړو ته د پاکستان ویزې ورکړل شوې وې. د پیښې پس د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لپاره د 15,000 اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو ژمنه شوې ده او له بلوچستان نه چینایي وګړي هم وستل شوي دي. د راهداري پروژو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت پاکستاني کارکوونکي وسلوالو وژلي دي. چارواکي وایي چې طالبانو د راهداري پروژه خپل هدف ګرځولی دی. ورځپاڼه لیکي د راهداري پروژه سیمه ییز اثرات هم لري ځکه چې دا له کشمیره هم تیریږي. ورځپاڼه زیاتوي داسې یره هم لیدل کیږي چې امنیتي اندېښنې چین دې ته مجبورولی شي چې د کشمیر په متنازع سیمه کې ځواکونه ځای پر ځای کړي.
ملیحا میرزاده و چې د ټایمز ورځپاڼې مقاله درته وړاندې کوله. افغان او پاکستاني ځواکونو صلاح کړې ده چې ټولې ستونزې به په خبرو هواروي. تېر ماښام په سپین بولدک کې د افغان سره د ځواکونو له لورې پاکستانیو ته په روژه ماتي کې چارواکو د چمن بولدک په ګډون د ډیورنډ په کرښه پر ستونزو بحث وکړ. په مېلمستیا کې د دواړو خواوو مشرانو او سوداګران هم ول چې له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د ستونزو په صورت کې دې لاره نه تړي. تېره میاشت په کرښه په دوو کلو کې د پاکستان له لورې د سرشمېرنې پر سر د لانجې او له کبله د چمن بولدک لاره څو ورځو تړلې پرته وه. صادق رښتینی له سپین بولدکه رپورټ راکوي.
په لوکمان او جانګیر کلو کې تر جګړې یو نیمه میاشت وروسته دا په سپین بولدک او چمن کې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستانی ملیشو دوهمه غونډه ده. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان سرحدي پولیسو لخوا د پاکستانی سرحدي چارواکو لپاره د روژه مات په دغه جوړ شوي میلمستیا کې دواړو لورو پر سرحدي ستونزو بحث وکړ او موافقه وسوه چې تر دې وروسته به د کرښې په دواړو غاړو کې رامنځته کېدونکې ستونزې د جګړې پر ځای د خبرو د لارې حل کوي. په غونډه کې د کندهار د درېمې سرحدي لوا قمندان جنرال محمد انور انبیا پر ډیورین کرښه او د چمن سپین بولدک په دروازه کې د احتمالي ستونزو د رامنځته کېدو پر مهال پر خبرو او تفاهم ټینګار وکړ.
کوم مشکل چې زموږ تاسو در مابین باندې په کلي لوکمان او جانګیر کې رالی هغه به د خبرو د لارو څخه حل کړو او هر وخت چې داسې مشکلات کله کله راغلي دي زموږ په وطن کې زموږ د پښتنو دود او عنعنات داسې دي چې موږ د دغه مشرانو د دغه خلکو د جرګو د لارې څخه حلوو.
د پاکستان د سرحدي لوا قمندان جنرال ندیم وویل د لوکمان او جهانګیر کلو پر سر د ځینو غلط فهموي له امله د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه وسوه. د جنرال ندیم په وینا پاکستاني لوري اوس د لوکمان او نظر کلو څخه خپل ځواکونه ایستلي دي. جنرال ندیم وایي له هغه وروسته چې څو ورځې مخکې د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ لومړۍ ناسته وسوه موږ خپل ځواکونه د سپین بولدک له لوکمان او جهانګیر کلو څخه ایستلي دي او دغلته مو خپل کارونه درولي. تر دې مهاله چې د یادو کلو په اړه د کابل او اسلام آباد پرېکړه معلومیږي د دواړو لورو ترمنځ به اوربند وي او ستونزه به د جګړې پر ځای د خبرو د لارې هواریږي. په دې غونډه کې د دواړو لورو قومي مشرانو او ملي سوداګرو له دواړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ستونزې پر مهال دې دروازه نه تړل کیږي تر څو افغان او پاکستاني سوداګر له مالي زیانونو ژغورل سوي وي.
یوه خبره خو د اسلام آباد د کابل ده هغه کې څه نه وایي. یوه خبره د نږدې مشکلاتو ده د وطن د مشکل ده. که د جنوبي پښتونخوا تجار متضرر کیږي هغه هم زه یم، که زما تجار متضرر کیږي هغه هم زه یم. دغه ولس
به قراره کې د دروازې سره به ډېر ښه احتیاط کوو په ښه په نظم به د خلکو د رو تامت کې زیرېده باندې موږ دا خواست
موږ باید چې یو بل سره خپلې خبرې په خپله باندې حل کوو. دریم سړی په مشکل نه وي، دریم سړی چې همیشه موږ ته راولو هغه به په مابین کې نفاق پیدا کوي، هغه به په مابین کې تضاد پیدا کوي.
د سپین بولدک چمن لار د غوایي میاشتې په 15مه له هغه وروسته وتړل سوه چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک په لوکمان او جانګیر کلي کې د سرشمېرنې پر سر جګړه وسوه او لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
د صادق رښتینی رپورټ مور دی. افغان حکومت وایي له طالبان سره د بندیانو د تبادلې جوړجاړی نس کولای. د خبر دولس مشر ویاند شاه حسین مرتضوی تیر ورځ په کابل کې خبر اعلان وکړه. د چهارشنبه شروع پر وروسته طالبان د افغانستان د امریکای پونتون دوه استادانو ویډیو خپره کړه چې تیر کال په اگست کې تښتولي ول. د استادانو په ویډیو کې غوښتنه کړې چې د دوی د خوشکول لپاره د طالبانو غوښتنې ومنل سي. طالبان غواړي د دوی ملګري بندیان دي خوشي سي. بشرباش معلومات راکړه.
افغان چارواکي وایي کوشش کوي چې طالبانو سره بندي کسان را خوشي کړي خو دې کار لپاره به هغه قیدیان پرې نه دي چې امنیتي ځواکونه نیولې دي. د افغان ولسمشر یو ویاند شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل
حکومت چمتو نه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د زندانیانو په سر معامله وکړي خو له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو نه په استفادې به هڅه وکړي چې د طالبانو له منګلو بندیان را خلاص کړي.
مرتضوی دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې طالبانو د دوه بهرنۍ وګړو ویډیو خپره کړه. د جون په 21مه خبره شوې دی ویډیو کې افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان ښکاری، یو امریکایي کیوین کینګ او بل د استرالیا تیموتی ویکس دی. لاسو مشر رئیسی د طالبانو سره په یو نامعلوم ځای کې قید دي. کسانو په ویډیو کې ل خپل حکومتونو غوښتنه کړي چې د دوی خوشی کول لپاره د کابل زندانونو طالب وسلوال ور پرېږدي. په کابل کې د افغانستان امریکایي پونتون دی ځکهونکی رحمت الله اميري ویل دوی یې را خوشی کېدو ته سترګې په لار دي.
دا خلک بې ګناه خلک دي. د دوی موږ په شاګردانو یو ځنی مرزو ده چې دا خلک ډېر په صحیح سلامت ډول باندې ډېر تر اخلاص دي، ډېر تر راځي خموش ته، ډېر تر راځي خپل پونتون ته د لیز موږ سره ډېر تر درسونه شروع کی. یعنی اوس هم ډېر شاګردان چې په زیریږي خوای په بده ده. یعنی موږ غواړو چې دوی ته دا مسیج ورسوي، دا خبر ورسوي د استادانو ته چې موږ د دوی سره ټول شاګردان د دوی سره ولاړ دي ځکه چې دوی په صحیح دي. دوی کوم داسې کار نه دی کړی چې یو څوک دوی وتښتي.
یو افغان چارواکی د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې طالبان غواړي د دې کسانو په بدل کې امنیتی ځواکونو سره بندي د حقانی شبکې وسلوال لپاره د پیسو راټولونکو انس حقانی او داغه نور ملګری خوشی شي.
د مئی په یو دیرشم تاریخ کابل کې په یو برید کې د یو نیم سل کسانو تر وژل کېدو وروسته افغان ولسمشر د څو تورونو طالبانو د پانسی کولو پر عملی کولو لاسلیک وکړ. طالبانو یې په غبرګون کې ویل که داسې وشول دوی به په خپل قید کې بندي کسان ووژني. خو امیری وایي طالبانو سره برمتا د دوی استادان د انګلیسي ژبې ښوونکي وو او هیڅ سیاسي هدف یې نه درلود، نو ځکه باید ورته زیان ونه رسي.
ډېر آرام نرم خلک به دا داسې کسان نه دي چې مثلا چې یا کوم سیاسي ډلې پورې اړه لري یا د امریکا په حکومت پورې مستقیمانه اړه ولري یا مثلا د استرالیا په حکومت پورې اړه ولري، بلکې دوی داسې دي چې په خپله خوښه باندې په شخصي ډول باندې راغلي دي تر څو افغانانو ځوانانو ته دلې تدریس وکړي.
پنځه میاشتې مخکې هم طالبانو د دغه دوو استادانو ویډیو خپره کړې وه. کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون اګست میاشتې په 15 تاریخ برید هم شوی و چې 14 کسان پکې ووژل شول. د حملې ذمواري چا نه وه منلې، خو افغان حکومت یې پړه پر طالبانو واچوله.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خبریالانو د ساتنې نړیوالې کمیټې پر پاکستاني چارواکو ژغ کړی چې د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د خبریالانو د ځورونې د دوو پیښو پلټنې دي وکړي. د خبریالانو د ساتنې حکومت سازمان وایي په هغه هیواد کې د خبریالانو د ځورونې پیښې ورځ تر بله زیاتېږي. په پاکستان کې د خبریالانو وژنې او ځورونې زیاتې پیښې په نام نه سیمو کې سوي دي، خو په وروستیو کې د سیاسي ګوندونو او نورو ډلو غړو لخوا لورې هم د خبریالانو د ځورونې پیښې رامنځته سوي دي. په دې اړه نور تفصیل لرو. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د زیارت پر ورځ په خبر شوی بیان کې ویلي چې د خبریالانو پر ضد د چهارشنبه د ورځې په پیښو کې لومړی د پاکستان فیصل آباد یونیورسيټي کې رامنځته شوه چې ساتونکو خبریالان وهلي او ټکولي دي. په دومره پیښه کې هم د چهارشنبه پر ورځ د مدرسه حقانیه اسلام آباد زده کوونکو د دین نیوز د خبریال کیمرا او نور سامانونه ورمات کړي دي. کمیټي وایي په دې اړه د فیصل آباد پوهنتون او مدرسې له چارواکو سره د تصدیق لپاره رابطه وکړه خو کامیاب نه شوه. دا د خبریالانو د ځورولو لومړی پیښنه ده، بلکې له تیرو شاوخوا 15 کلونو راسي چې کله د ترګریز جګړه پیل شوی یو شمیر خبریالان ژوبل شوی، تښتول شوی، وژل شوی یا ځورول شوی دي. خو د خبریالانو د سازمانو مشران وایي په خوا به وسلوالو یا امنیتي ادارو خبریالانو ته زیان رسولی، خو اوس د نورو ډلو ټپلو له لوري د خبریالانو د ځورولو رجحان زیات شوی دی. د خبر یونین اف جرنالیسټ مشر سیف الرحمن سیفی هم دې طرف ته اشاره کوي.
دا بخشش الهی والا واقع چې دا هریپور والا دی کې اوس مافیا سره سره صافیانو ملګرو بعضی سیاسي تنظیمونو سره تعلقات هم د دې طرف غنې او د دې سره زیات وجه جوړه شوې ده. ملکان هغه د ټیمبر مافیا په وجه چې زموږ ملګرو ته دمکیا نیوي د ذاتی تنازع چې و د دشمنی هغه شوې ده. کرک کې سیاسی وجوهات هم دی. یو دور ویول فیصل آباد کې د یو سیاسي لیډر د طرف نه یو ملګری صحافي ته د کالم کې دا هغه نوم لیکلو په وجه چې باقاعده تھریټ واز کړی شوی دی او دا غي اډیو او ثبوتونه هم مخه تراغلی دي.
حکومت په 2011 کال کې د خبریالانو د خوندیتوب قانون پارلمان ته وړاندې کړی او چې بیا ور باندې خاموش شو. خو په 2014 کال کې حکومت بیرته د دې قانوني مسودې د منځوري لپاره هلې ځلې پیل کړې. خو د پاکستان د خبریالانو سازمان پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ دا مسوده رد کړه. خو له دې سره سره د رسنیو نورو ادارو پر یو قانوني مسوده کار پیل کړی چې اوس مکمله شوی ده. د مسودې په جوړولو کې مخکښه رول لرونکي غیر حکومتي ادارې اراده مشر آفتاب عالم وای د دوی جوړ کړل شوی مسوده ټولو ته د منلو وړ ده.
سیول سوسائٹی کی تنظیمیں اور جو میڈیا کے تحفظ کے یا میڈیا کی آزادی کے حوالے سے کام
د مدنی ٹولین سازمانوں او د رسنیو د خپلواکی لپاره فعال و غیر حکومتی ادارو لکه ارادہ او میڈیا فریڈم نیٹ ورک ل رسنیو سره تړلی ټول خلک او ادارې په اعتماد کې اخیستي او د خبريالانو د خوندیتوب په اړه یو قانوني مسوده جوړه کړې ده. دا مسوده به ډیر ژر د څلور سره صوبو د اسمبلی غړو او د مرکزی حکومت له استادو او ادارو سره شریک کړل شي. د دې قانوني مسوده په اړه ویل کیږي چې هغه ټول غوښتنې پوره کوي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره ضروری دي. آفتاب عالم زیاته کړه چې د دوی په تجویز کړل شوی قانوني مسوده کې ډیر اقدامات شته، خو مهم وړاندیز یې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره په حکومتي کچه د یوې شورا جوړولو او د څارنوال ګمارلو دی. د دې په وینا څارنوال ته به د ټولو حکومتي ادارو ملاتړ ترلاسه وي او آن که پولیس مقدمه نه درجوي نو له هغه سره د مقدمه درجولو د حکم ورکولو واک به هم وي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
د ملکان یو شمېر اوسېدونکي وایي په سیمه کې روغتیا مرکزونه شته خو اکثر پکې دوایي نه وي. دوی تېر ورځ مشال ریډیو ټول دې ته اړ دي چې له بهره په پیسو دوایي واخلي، خو د خبر پښتونخوا حکومت وایي په ملکان کې په نامنۍ کې ړنګ شوي روغتیايي مرکزونه بیا رغولي او خلکو ته ټولې اسانتیاوې ورکوي. رفعت انجم تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور علی مشال ریډیو ته وویل چې په ملکن کې د ترهګرۍ نه متاثره دولس د صحت بنیادی اسانتیاوو مرکزونه د بیا ودانې او بیا رغونې صوبایي ادارې پارسا او امریکایي ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته بیا ودان کړی شوې دي.
دا چې کوم موږ سره فګر راغلی نو هغه 13 بی ایچ یو دي کې چې کوم 5 وو 15 هغه فولي ډیمیج شوی او په اته پکې پارشلی ډیمیج وو او د دې کې 11 بی ایچ یو په کی دی اور ورسره یو پا بنیر کې دی ټوپۍ په ایریا کې دی او بل ورسره دی پا لوړ تیر کې اور دا چې څنګه موږ ورسره جوړول موږ ودايه دا هند اور کول هیلث ډپارټمنټ تا اور هغه به ورکه خو پراپر دی کې ډاکټرز هم وی دی کې میډیسنز وغیرہ هم وی
د یادې ادارې تر مخه د ملکن سیمه په باندې سواد باندې تلګرام شالپین بنیر او کوز دیر کې دا مرکزونه جوړ شوی او بیا بحال کړی شوی دی. چرته چې د حامل زنانو په شمول هر قسمه مریضانو لپاره بنیادی مرستې ورکول کیږي. خو د ټلګرام سره تعلق لرونکو او د خزو خیر خیګړ لپاره کارکونکو کلسوم وای چې دوی سره نږدې مرکز کې د ضرورت په وخت نه خو دوایان ملاويږي او نه د حامل خزو لپاره کوم څه تنظیمات شته.
دوایان وي کې په ټیم باندې نه هغه شن لکه څنګه چې انسان د کم ټیم کې سخت ضرورت وي. اوس موږ پیمل چلاړې شو موږ ډیلیوري یا چرته ډی ان سی یا چرته د سیس نور مسلې کې نه موږ له هغه ټریټمنټ هغه نه چیرې کولی هغه چې تاسو غټ هسپټل
در شي نو بای کی هر څه موجود دي. د سواد کوزی باندې اوسېدونکو یاسمین بيبي وای چې اکثر استنی او دوايان دوی په خپل د بازار راوړي او بلدا چې د ګرمې 2 بجو پس دا مرکزونه بند وي چې لوجه دوی بیا د علاج لپاره لرو پرتو هسپتالونو ته پتلو مجبور وي.
هغه خو 2 بجو پوری بیا منګلار سودان لګاړې او کو دوی سېدو تلر شو یا چرته دي سی بل ځای ته ډاکټر اگې تلر شو هغه د ټیمه پورې کار کوي چې لوګټ نه وخت چې بیا وای نشته وای موږ د پاتې دلو موږ ځان تاسو لکار نه شو کولای وای موږ کوله ټیم پورې کار دی وای.
خو د دې شکایتونو په جواب کې سواد ضلع ڈپٹی ہیلتھ افسر ڈاکٹر اعجاز وائی چې د دوایانو لپاره د مریض غوښتنې 100% نشي پوره کېدی. د دې په وینا په لوی لوی هسپتالونو کې هم د دوایانو کمی راځي نو دا خو یو بنیادی د صحت مرکز دی.
دا خو ایون په ادارې چوکې ته چوت کې هسپتالونو کې هم 100% سپلای سوګ نشي کولای د پیشنټ د ډیمانډ مطابق خو چې کم شي ما ته ګورنمنت سپلای کا او ما زر اویلیبل دی هغه به هغه ته بالکل ملایويږي. یو شی خو بیسیکلی د پریونټیو کیر د لپاره دی کنه جی او بیا چې د نړۍ سی او سیول هسپتال او بیا ور سره چې
واضح دی چې 2009 نه تر 2009 پورې په سواد کې وسلوالو طالبانو یو شمېر ودانۍ تباه کړې وې چې پکې د هلکانو جنکو سکولونه او د صحت مرکزونه هم شامل وو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
درنیچ درنیمه بجې کېدون کې د شاهین بنره به د خبرونو لنډیز اوري لاغ ورسته د پاکستان سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه ریپورت درته لرو او 19 پروګرام د ټکو ټکالو دی پام کوه. هغه به امان الله نصر وړاندې کوي. خو شاهین بنری ته د خبرونو د لنډیز لپاره ورسو.
دې وخت مهم خبرونه په کوټه کې د بلوچستان پولیسو مشر دفتر مخې ته په 14 کې د وجل شوش میرا 12 تا رسیدلې ده. په پیښه کې 24 نور ټپیان شوي هم دي. د بریډ ذمہواری د پاکستانی طالبانو جماعت الاحرار ډلې منلې ده. د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه سره شوي دي چې د ډیورنډ په کرښه ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. حکومت وایي د روژې د اخري شپو ورځو او اختر په موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي انتظامات کړي دي او د ښار په بازارونو او لارو کوڅو کې د پولیسو شمیره ډېره کړې ده. د عوامي نیشنلګون مشر سپندیار ولی خان ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره کردار ولوبي. نن مشال ډیډو سره په یو مرکه کې نوموړي زیاته کړه سیمه کې د امنیت په ځای کولو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بدګمانۍ لرې کولو لپاره چین باید د یو ضامن په توګه راوړاندې شي. د سعودي عرب په مشرۍ څلورو عرب هیوادونو د قطر نه د الجزیره ټي وي نیټورک د تړلو او ایران سره د اړیکو پرې کولو په ګډون څلور غوښتنې کړي دي. قطر د دې غوښتنو د منلو یا نه منلو په اړه لس څه نه دي ویلي. د روسیې د بارنو چارو مرستیال وزیر وایي قوي امکان دی چې د اسلامي دولت سغدریز ډلې مشر ابوبکر البغدادي په روسی هوایی برید کې وجل شوی وي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د یمن په شبوا ولایت کې په امریکایي هوایی برید کې د القاعده وسلوالې ډلې یو سیمه ییز مشر او دغه دوه مرستیالان وجل شوي دي. او امریکا په ختیځ یوکرین کې په روس پلو بلتون پالو تور پورې کړی چې پر نړیوالو چې د نړیوالو سارونو کې خلاف د تشدد او زورونې کمپاین چلوي.
شاهین بنیرا وسته خبرونه لنډی څو وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته رابعه اکرم خان کتنه کوي.
د انګریزي ژبې د نیوز رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او ایران ترمنځ ناکراره اړیکې هغه وخت یو بل اړخ ته واوړي دي چې کله د پاکستان خارجه وزارت د تیر ګل پورس پاکستانی حدودو کې د ایران د ډرون غورځولو ته سیک وکړو. ادارې زیاتوي د پاکستان خارجه وزارت د دې ډرون په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي چې د دې په پاکستانی حدود کې موجودګي د خودمختاري خلاف ورزي ده او داسې قسمه اقدام به نسخه ملې کیږي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې د تیر اپریل میاشتې نه د کړکېچ ښکار دي چې کله وسلوالې ډلې جیش العدل پر پوله د ایران یو ولس پوځیان وژلي وو. ادارې وایي ایران دواړه جاسوسي او هدف کوونکي ډرون لري او تر اوسه پورې دواړو ملکونو د دې تصدیق ونه کړو چې کوم ډرون په نښه کړی شوی وو. داسې امکان هم شته چې دا ډرون د سارنې په غرض استعمال شوی وي. ادارې زیاتوي که ایران د وسلوالو په اړه اندېښمن وي نو ورله پکار دي چې د پاکستان سره د دوی پر ضد کار وکړي او د دې خطر د مخنیوي لپاره استخباراتي معلومات هم شریک کړي. ادارې په وینا چې دواړو ملکونو ترمنځ مسله یوازې د ترهګرۍ معاملې پورې نه ده بلکې دا د پاکستان او سعودي عرب تعلقاتو پورې هم تړل شوې ده. پاکستان له بده منځني ختیځ د جګړو نه ځان ساتلو لپاره ښه کار کول وي او دا د هم باورې کړي چې سعودي عرب سره اړیکې ایران سره په تعلقاتو اغیزونه لري. په همدې موضوع د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې له دې ډرون پیښې نه وړاندې د پاکستان او ایران ترمنځ د پولې دواړو خواو ته د ترهګرۍ او د جرمونو په اړه اندېښنې هم شته. ادارې په وینا چې په دواړو خیس تعلقاتو کې مسلې زیاتولو پسې دواړو ملکونو سیاسي مشورولې له دا یاد ساتل پکار دي چې د دوی زیاتره ښې اړیکې پاتې شوي دي. ادارې اخري کې لیکي چې د مسلو هواري لپاره خبرې اترې یوازنۍ لار ده. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې چاینا نېشنل الیکټریک انجینیرنګ کمپنی یو پټاوی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی او ورته یې پر شکې کې په یو صنعتي علاقې د کار شروع کولو په اړه یو رپورټ وړاندې کړی دی. ادارې وایي چې د صنعتي زون لپاره ځمکه ترلاسه شوې ده. په دې کې به په سوونو کارخانې جوړول کېږي او د سوابې مردان هریپور او د نوخار ځوانانو ته به د روزګار موقع ورکړی کېږي. ادارې زیاتوي چې دا به یو ښه اقدام وي خو دې کې مسلې هم شته او هغه دا چې د صنعتي زون لپاره د ګیس ارزانه بجلی خبرې کیږي. خدا ټول ته معلومه ده چې د اوبو نه جوړیدونکې بجلی ارزانه ده او که د ګیس بجلی استعمالیږي نو دا به د ګیس فراهمۍ مسلې هم رامخته کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د خبريالانو د ساتنې کمیټه په پاکستان کې پر خبريالانو د دوه تازه حملو موضوع څېړلې ده. پر چارواکو شخ کړی چې د خبريالانو د ژوند ساتنې ته دي توجه وکړي. د چهارشنبه شروع پر ورځ د پیښو پلټنې دی وکړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر ځای راکوونکو د پولیسو ډزې پیښې څېړلې. وايي حکومت باید د پولیسو له لوري د زور کارول ونسخمي. مليحه مرزاده د دواړو لیکنو مهمه برخه اوروي.
د خبريالانو د تحفظ اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست وای د پاکستان انتظامی چارواکي باید د صحافیانو خوندیتوب باوري کړي او د دوو جدا پیښو پلټنې دی وکړي چې پکې د رسنو کارکونکو باندې حمله شوه او سامان ته نقصان رسول شوی. رپورټونه وای لومړی پیښه د فیصل آباد په زرعی پوهنتون کې د جون پر 28مه وشوه چې د یونیورسيټي ساتونکو خوښه نه خبريالان او د میډیا کارکونکي وهل. دویمه پیښه هم په دغه ورځ په اسلام آباد کې رامنځته شوه چې د مدرسې حقانی زده کوونکو د دین نیوز ملی باندې حمله وکړه. کیمرې ورله ما تکړه او گاډی ته هم ورله نقصان ورسولو. په واشنگټن کې د خبريالانو تحفظ ادارې د ایشیا سانګې مشر سټیون بټلر ویلي په کار ده چې د پاکستان انتظامی چارواکي د خبريالانو تحفظ باندې توجه ورکړي او د دغه شان پیښو ذمهوارو خلاف عدالتي کاروایی وکړي. نوموړي ویل په خبريالانو حمله د قبلولو وړ نه دي. بلخوا د بخنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل لیکي افغان امنیتي ځواکونو د مزارچیانو په یوې خیمه ډزې کولو سره یو وار بیا د انسانیت سپکاوی وکړ. اداره لیکي افغان حکومت باید د ولس د ژوند حفاظت لپاره زیات ګامونه پورته کړي او د پرمن مزارچیانو درناوی وکړي. د ادارې په خبره حکومت باید د پولیسو لخوا له حد زیات زور استعمال برداشت نه کړي. حکومت باید دا یقیني کړي چې د جون په 2مه او 19مه نیټه د پولیسو لخوا د زور استعمالولو د پیښو تفصیلي موثره او بې طرفه پلټنې وشي او د ذمهوارو خلاف عدالتي کاروایی وشي. اداره لیکي په کار ده چې د پیښو ښکار شوو کورنو ته معاوضه ورکړل شي او دا یقیني کړي چې دا شان پیښې په راتلونکي کې مخې ته رانه شي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروي
په درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو
د وال سټریټ جرنل یو مقاله د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ انتظامی د ممکنه تګلارې په اړه وړاندیزونه کړي دي. لیکوالان وړاندیز کوي چې باید تګلاره هر اړخیزه وي. د پاکستان په اړه لیکوالان وایي چې باید ټرمپ انتظامی هغه کسان او سازمانونه ونوموي او باندې بندیزونه ولګوي چې له طالبان سره ملاتړ کوي. د مقالې لنډې سرته وړو. په وال سټریټ جرنل کې دا مقاله د افغانستان او عراق لپاره د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په خوانی کمانډان ډیوډ پټریس او د څېړونکو ادارې بروکینګز انسټیټیوټ یو مهم څېړونکو مایکل او هنلون لیکل دا. لیکوالانو د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ د انتظامی د تګلاري مختلف اړخونه څېړلي او وړاندیزونه کړي دي. دواړه وایي باید امریکایي مشران د تګلاري جوړولو پر وخت هغه هدف لپاره ونه غورځوي چې لپاره افغانستان ته تللی وو. د دوی په وینا د امریکا په ملي ګټه کې ده چې افغانستان بیا د نړیوالو ترګرو مرکز جوړ نسی. لیکوالان پوښتنه راپورته کوي چې آیا امریکا په افغانستان کې کامیاب کېدلای شي. هم د دې پوښتنې په جواب کې دوی وایي د واشنگټن له لوري د دوامدار او تلپاتې هوډ بغیر کامیابی نسی ترلاسه کېدلای. لیکوالان پر مخ کاږي چې ولسمشر ټرمپ د دفاع وزیر جیمز ماتیس ته افغانستان ته د اضافي ځواکونو د لیږلو د فیصلې واک ورکړي. خو د دوی په خبره دا به هغه وخت ګټور وي چې دوی د افغانستان په اړه هر اړخیزه فکر خپل کړي. دوی وایي چې په کار د کوشش وکړل سي چې د افغان حکومت له لاسه وتلې سیمې بیرته واخیستل سي. کانګرس په دې لړ کې مالی کومک ورسره وکړي او دارنګه باید د ناټو کمانډان جنرال جان نیکولسن هغو اورپکو ته د روغې جوړې لاره برابر کړي چې غواړي د طالبانو له مرکزی کمانډې جلا سي. ډیوډ پټریس او مایکل او هنلون په خپل مقاله کې د پاکستان ذکر هم کوي. دوی وایي په کار د امریکا په پاکستان فشار زیات کړي. د دوی په وینا په تیرو 15 کلونو کې واشنگټن اسلام آباد ته مالی امرستې نیم په نیمه راکمې کړي او کولای سي نورې هم راکمې کړي. د دوی په خبره ولسمشر ټرمپ او کانګرس کولای سي هغه پاکستانی اشخاص او سازمانونو فهرست جوړ کړي او ورباندې بندیزونه ولګوي چې د طالبانو ملاتړ کوي. خو سره دوی دا وړاندیز هم کوي چې د پاکستان د ملاتړ
تر لاسه کولو لپاره ورسره مالی مرسته زیاته کړي. د کورنیو ترګرو د جګړې لپاره د پاکستان فوج مرسته وکړي او هند خبرو اترو ته وهڅوي چې دا رنګه د پاکستان په افغانستان کې د هند د هلو ځلو اندېښنې ختم شي. خو د دوی په نه د مرستې باید په هغه صورت کې وسی چې کله پاکستان پر طالبانو او حقانی شبکې فشار زیات کړي. د لیکوالانو په نه د هر څه به هغه وخت نتیجه ورکړي چې کله پاکستانی مشران دا ومني چې دغو وسلوالو ډلو ته پر خپل خاوره پناه ورکول ناپوهي او خطرناک کار دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,360 او 15,280 کیلو هرتز.
تر پروژه عملیات وروسته شمالي وزیرستان څخه ستانسوي خلک د میرعلي او میرام شاه په بازارونو کې د اختر سوداګانی کوي. د بازارونو په عملیاتو کې رنګ سویول چې بیا څه د حکومت او څه د کاروبارانو په مرسته بیا ورغول شول. بازارونو ته ورغلي خلک وایي سولې ته هیله مندي او غواړي د ځل اختر له خپل دود سره سم ولمانځي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
میرعلي خدی مارکیټ کې د اختر تیاری لپاره راغلو خلکو کې یو سو کسانو مشال ته خپل احساسات داسې شریک کړل.
فرزان الله تپی سره تعلق لرم، ان شاء الله د اختر شوې خوشحالي لګي دي. سامان شو سوکاده کوشش کی ان شاء الله د اختر لپاره او شو خوشي ان شاء الله مش د امن شو غوښ منی.
مو نوم حکیم الله خان، خدی وکلی سره تعلق تم. الحمدلله شکر او بار روان ده او خلک سودو مودو ترسي ضرب اعظم نہ جمع شکیم حالات فی الحال ہو ایٹم ایزوئی دیانتی رسولی ہو ڈیرا پتہ کی سر امیر اللہ کارا ہونا دو چاپل بوٹ کپڑے مپڑے وسلائی دار شائشو ٹیٹ راؤن دی وہی سعود و ڈیرا شان
ظفیم اللہ دوست دانن صاحب چت سو وینے رو وینے سے کنا دادے مطلب دے امن یو پیام دے خلق مطلب رمضان شے خلق چل پیل شری کڑائی دے اختر خوشیوں نے پر تیاری میں رے شری کڑائی دے
دسی میں خلق وائی چ پاول زل دا عملیات و رستہ دسی میں پ بازاروں کے سوداگانے کڑی او خوش بینا دی چراتلون کی کے بای جوان پورمنا او خوشالہ وی دو یوای دا عملیاتو پا وجا سیما کے شو یو توانونو دا پورا کولو لپارا با دولت کوٹلی گامونا پورتا کوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، شمالی وزیرستان.
دا مشال پنوم پا دی نمبر خپل پیغام ریکارڈ کرے. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
د اختر پر رسیدو د سواد د یو شمیر سیمو خلک د منګوري بازار ته ځي. اول ته د خپل ځان او کورنۍ غړو لپاره شان اخلي. ځینې خلک د ګرمۍ، برېښنا نشتوالی او ګرانۍ شکایت کوي. خو د بازار ته ورغلي ماشومان خوشاله دي او ډول ډول شان اخلي. د منګوري بازار د ورځې او د شپې هم خلاص وي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد مرکزی ښار منګوري لوی بازارونه تر شپې ناوخته پورې خلاص وي او ورته په زرګونو خلک ورځي. د منګوري چینه بازار چې د خزو په بازار مشهور دی، ورته ورغلي ماشومان وای اختر ته ډیر خوشاله یو.
زمانه مریم ده زو دریم کې ما مازان بنګړي جامې مې ځان جوړ کړل پیسې ما واسطه.
مانم ده فرحاد علی او زه عجیب باندې غلم او اختر لمې ځان سپلای مو واسطه چپل مې مو واسطه کپړې مې ځان جوړ کړې او زه ور خپل ماما ګان نه ایډی ډی رانه.
محمد اسلام چې د منګوري اوسیدونکو دی، خپل ماشومان ته د اختر لپاره پیزارونه اخلي. وای یو اړخته ګرمي ده، بل خو د بجلی لوټشډینګ پریشان کړیو، خو بیا هم د اختر لپاره سوداګانی کوو.
او ګرمي ده ډیر زیات، لوټشډینګ دی، ګرمي د لاس خلډي زیات تنگ ده. غنه دا برش جوړ ده، پیزار څوک علی څوک جامې علی قسم رش جوړ ده. مهنګایي خو د حد نه سیو ده، یو کال نه بلی ده مهنګایي سیو حقيقي.
چینه بازار کې د تیرو دریو لسیزو راسي پیزار خرڅون کې عدالت خان وای چې د تیر وختونو په نسبت کاروبار خده او بیا دوی د اختر په موخه پیزارونه نور هم په ارزان نرخ خرڅوي.
د نور په نسبت مطلب سکل او زمنګ لغه سیل ډیر زیات ده او لکه مطلب چې واړه زنانا هم ډیر زیات راځي نور په نسبت. شپې کاروم خبرابر ده د ورځې مطلب چې خلاو دي.
د سواد مرکزی خار منګوره او خواوشا سیمو کې د اختر شیان خرڅول لپاره خصوصي دوکانونه هم لګیدلي چې پکې د جوړ جدا کوالٹی شیان خرسی گی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تاسو د نیاز احمد خان رپورٹ اوریدې. هم له دې سره د مشال ریډیو ته د غړی خبری برخه پای ته رسیدلی. لښمن سره سم اونیز پروگرام پام کوا وړاندې کوو. پام کوا تاسو ته هر اونۍ امان الله ناصر جوړوي او پر دې وخت وړاندې کوي. دا تاسو بیا په تکراری باندې اوریدلی سي. خو راځي چې امان الله ناصر د ټوکو ټکالو دا پروگرام وړاندې کړي.
پام کوا
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو دوربین پلاس کی د اختر پمیاشت پسی سرګردان او اوریدونکو ګورګین مرچکه هم شاو خواګوري چې کېدې شي میاشت ویني. بلکې پروند خولاړم د پیښور اغه مسجد مبارک ته چیرې چې د ټولی نړۍ نه وړاندې میاشت لیدل کی. یار ډیر پریشان شوم خو میاشت می اون لیده. بیا می ویل چې چلو یار دا خلک خو اکثر په یو بجه ویني. ځکه خو وایي چې رانجه لګوئ نسوار کوئ دا دواړه شیونو سترګې تیزوي. خلک په هغه غټو دوربینانو کې میاشت نه ویني او دوی یې د رنجو په طاقت او د نسوارو په برکت دوې ورځې وړاندې لا وویني. بلکې کله کله خو یې د سعودي نه هم وړاندې لیدلې وي. خیر په دې خبرو به ګوتې نه وو. ولې چې چا هم په دغو خبرو ګوتې وهلې هغه یا خو په کور کور دي او یا بیا له هرې خوا نه ټکور ټکور دي. ځکه نو زه دعاګانو ته او دعا به دا کوو چې الله درزي مهربانه کي. خدای دې وږي چې زموږ جامې پرونو سترګو ګنډلې وي په پټونه. الله دې قصابانو ته احساس ورکي چې یوارې یې په روژه کې غوښې ګرانې کړې وې چې اوس یې بیا په اختر کې ډبلې نه کي. الله دې مټایانو والا ته په زړه کې دا خبر ور واچوي چې مټایانې په اصلي غوړو کې پخېږي په مبلایلو کې یې پخ کړې نه وي. د بسکوټونو والاو ته به دغه دعا کوو چې د کال 2016 کیکونه راوړي. داسې نه وي چې د کال 2014 کیکونه یې راباندې خرڅ کړي وي. هغه کیکونه او بسکوټونه چې کوچي او غوړي یې مونګکانو او مچانو وړي وي او شملې یې مونږ ته راپرېښي وي. نوگرانو او پزنانا او مردانا سامانونو پسی پا بازار کی سرگردانو ملگرو تو تکی تلی دا بازار تا. نن با مونگ دا بیلو بیلو دکاندارانو مرکی او درکی تاسو تا نیغ پا نیغ درخ کارا کوو. نور تا وگ او سپگ میشه.
نوګرانو قدرمنو اوریدونکو زه دا وخت د ملک ناپرسان په لوټمار چوک ولاړه یم چرته چې رانیوونکي ټوله ببر سرونه خالی جیبونه سپین سترګې او ژړ غاښونه حیران او پریشان ولاړ دي. یوې خواته پړانګ دی یعنی دکاندار او بلې خواته ډانګ دی یعنی کور ودانه. څه به کوي او څه نه؟ راشي چې ورشو دې ګراک ته چې څه وایي. ورورو ولې داسې حیران او پریشانه ولاړې؟
زړه می غواړي چې یو وارې دې په دې پوزه چک در ولګوم، بیا دې په لاس چنګک در ولګوم، بیا دې تر ویښتانو ونیسم سره ودې سرخوم ودې سرخوم او راړتاو دې کوم د هغه کساب دکان ته چې قیمت درنه جوړه کړي او بیا دې کیلو په 1000 روپۍ خرڅ کړي لکه پر ما چې خرڅ کړاو.
اوهو ته دومره په غوسه ولی یې، خو پوښتنه مې درنه وکړه په کاڼو خو مې نه یې ویشتلې.
هو ورشي ورشي علم کاڼې راوړې او ما په کاڼو ولې. یا به زخمی شم هسپتال ته به لاړ شم د یو څو شپو دپاره او یا به ګور ته لاړ شم د تل دپاره. ځان به مې خلاص شي له دې شاپینګه. او
یو یو ګور ته؟
او ګور ته ځم خو کور ته نه ځم که نه.
اخر ولې ولې ولې؟
وای ولې ولې هر څه دومره ګران دي چې یا خو یې وزیران اخیستلی شي یا بیا ټیکهداران، ډاکوګانې اخیستی شي یا غوکاران. شریفان خو بس زما رنګوازه خوله سپین سترګې او زیړ غاښونه به ولاړ وي او سټه به ګروي که نه.
یو یو دا سټه بیا ولې ګروي؟
بس دانو د لوټ شیډنګ مهرباني ده. سرمایه داران خو جرنیټر یو شمسیانی لګوي، هغه خپلې ماشې او مچان زموږ د غریبانو خوا ته را ټرانسفر کړي. نو څوک چې ماشې په سټه کې چیچي هغه به سټه ګروي، او څوک چې په ځیګر باندې چیچي نو ځیګر به ګروي که
نه. نه نو دا جرنیټر خو یې په کور کې وي، چرته چې دی د باندې د کور نه راوځي بیا دا ماشې او مچان یې نه خوري.
نه تو تکو، ماشی او مچان خو زمونږ رنګه بې وقوفه نه دي چې هر څه خوري، چې نه حلال ګوري نه آرام، نه مالټې ګوري نه عام. هغوی اول وینه چې کوي، د دې اکثره سرمایه دارانو په وینه کې خو یا شوګر ډیر وي، یا بیا کلسترول زیات وي، یا د کمیشن زیاتوب وي، یا بیا د رشوت، ځکه د هغوی وینه نه خوري. وایي زمونږ نسل خرابیږي. بس نو لکه ساک مار دویم په مونږ پسې چاړه راخستې ده، خوري مو سرکار موم خوری او خرکار موم خوری.
ای مچرات دا مچیری پریک دا دارا، تو وایا چه دا گرانی دوم را سیوا ولی شوا.
بس نو وای اختر را روان ده، یواری روجه را روانه وا، اوس اختر را روان ده، بیا با وای بجت را روان ده، بیا وای حج ده، بیا وای لوی اختر ده، کل در نوی کل پا ناموی.
بس بس بس
اوهو ته فکر مه کوه، د سینسر په پالیسی پویمه که نه، د دوی سوټی دی او زمونږ تندی دی، نو زغمو به یې که نه.
اخه ته د دې یوه سوال ځواب راکه.
نو 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 مفت کار نه کومه، یو جواب یو کیلو غوښه د دې مخامخ کساب.
یو یو دا سړی څه وایي، د رپورټر نه رشوت؟
یو 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 د رپورټر نه رشوت، دا ښځه بیا څه وایي؟ نه تا ته چې په ټیوشن سینټر کې یو ټیچر د سوال جواب درخی، هغه ټیوشن فیس علی که نه علی؟
علی.
نو بیا یو جواب یو کیلو غوښه د دې مخامخ کساب، ته خبره نه یې چې یم د خپلې علاقې نواب؟
یو یو نواب؟
هو نواب، خو نن سبا خراب.
نو ګرانو په څیرې جامو او سروی جرابو کې خرابو اورېدونکو، وسرزو دې کساب ته چې دی دا غوښه ولې ګرانه ورکوي؟ ای کسابه، ته دا غوښه ولې ګرانه ورکوې؟
نو ولې اخلې؟ ما درته ویلو چې راسه، ټلیفون مې در کړی و. ځه چیرېږه کنه، هلکه څه سوه هغه دیارلس نمبره چاړه او اتلس نمبره ساتل را چپایه که، والله یو څه لور کیلو ښه توره کې ما خو دام کوي.
ای ته ما نه پېژنې، زه رپورټر یم، دا ستا خبرې نیغ په نیغه روانې دي دنیا یې اوري.
چوټو پر واچو پټو و مبونه ژ پالتو. او ته خدای خبري کوي لکه د رښتیا حکومت چې دی، تو تک یانی زمړ حساب کلیر دی، او حساب چې کلیر وي بیا موږ نه د رپورټر پروالرو، نه د ډرایور، نه د منیسټر او نه د سنیټر، نه د نیغ په نیغه پروالرو او نه د سلنسر، نه نرخنامه منو او نه خبرنامه، نه مردانه منو او نه زنانه. هو دیس از مای پرسنل نرخنامه، نیغ په نیغه. که خوښه غواړې یو یسه، او که نه غواړې یو ډنګر چرګوړی پیدا که او جوړه که یخنی. وای خاورې زه نیستې چې اختر زه په یخنی.
او که اوس مجسټریټ او پولیس راغلو نو بیا؟
هغوی نن بده دي.
ولې؟
د دواړو هفته، او بیا د یوه غټ غټ پسه غوښه، هغه هم توره او پسته کور ته ورسېدلې ده، د هغوی سترګې پټې دي، ځکه خو زموږ چړې پڅې دي. ها وایه څو کیلو غواړې؟
نه 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 مهرباني مهرباني.
نه نو بیا دې دا زما دومره وخت ولې را خراب کړي؟ مهرباني مهرباني، هلکه وینیسه چې ځینې جوړه کمه بریانی.
وای ګورکي نه.
همدغه سیخی چې په ملک ناپرسان کې، هغه هم د کساب په دکان کې، په لوټمار چوک باندې رښتیا رښتیا خبرې کوي، نو بریانی خو به در نه جوړی. نو ګرانو او پریشانو اوریدونکو، اوس زو ښاغلي چاند علی خان هلالي صاحب ته د هلال کمیټې ممبر د ده نه پوښتنه کوو چې اختر به کله کوي.
Thank you.
چند علی خان هلالی صاحب دا واری به د اختر میاشت کله ووینئ؟
په اصل کې لورکې زما چشمې ماتې شوي وې او اتلس نمبره چشمې دلته شتې نه، نو د یوګنډا نه مې راغوښتې دي چې راورسېږي یو میاشت ووینم بیا به اعلان وکړم.
او که چشمې نه راورسېدی نو بیا؟
هغه د پیښور والا خوشتی کنه، هغوی به یې وویني او موږ به پیامین کو.
نه نو تاسو دا دومره زاړه او ریټایرډ خلک ولی اخلی په کمیټې کې چې هغه په سترګو نه ویني؟
نه نو چې دا زاړه په یو کار روزګار ونه لګوي نو بیا په کور په محلو کې خلک ترې نه تنګ شي کنه. بس دغه علال کمیټې پرده ده، میاشت خو ویني نه، بس اسمان ته ګوري، کله کله یو سپینه کونتره ویني، بس وای هغه د میاشت، هغه د میاشت، بس بیا اختر شي کنه.
او د دې نه پسته بیا څه کوي؟
د دې نه پسته یا خو ټوخیږي یا کپیږي یا بیا د بلې میاشتې په انتظار وي. محرم، ربیع الاول، وړوکی اختر، غټ اختر وغیره وغیره. او خو پام کوه چې څوک را خبر نه کړي دا چشمو او د کونتری مجلس چې بل ځای ونه کړي کنه، چې دیاړي مو را خراب نه کړي کنه. پام کوه، پام.
دا مشال ریډیو ده.